السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې سلیر وشتمه نیټه ده. ملیحه میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 2019 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او سباوند لرو. فاول خبرونه له شاهین بنیرین اور.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي پر پوځي پوستا د برید نو وروستو په پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې بندیزونه دي. په کوټه کې په بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي پر پوځي پوستا د برید نو وروستو په پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې بندیزونه دي. پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په پوځي عملیاتو کې د قبایلي ضلعو ولس ته ډېر زیان رسېدلی دی. د بشري حقونو د نوموړي فعالې ګلالۍ اسماعیل او د پي ټي ایم د فعالانو پر ضد د حکومتي ګامونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه.
And this Pashtun movement was correct what they were saying.
The Pakhtuno da di tehrik khabar sami di da sima taba shwe da da nimi nazat qabail be kor shul da di dukan na rang shul khud da gurzang zwanano da Hussein par pos tanqid pel ka aw halat hala kharab shu chi di payo pozi check post brido ka nuzaka us pre zini bandi zunadi.
And that's why there were restrictions.
د مه په شپږویشتمه د وزیرستان په خړ کمر کې د غورځنګ په احتجاجي مظاهره په ډزو کې 14 کسان وژل شوو. پوځ وایي دا ډزې په خپل دفاع کې کړې وې. پی ټی ایم د پیښې د پلټنو او ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي په پوځ بې ځایه تنقید نه دی کړی او یوازې د خپلو حقونو لپاره یې پر امنه مبارزه کړې. د امریکا غږ ډیوه ریډیو سره بیګا په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې ریاست ورله د خپل حق لپاره د اواز اوچتولو اجازه نه ورکوي چې د بنیادي بشري حقونو نه سرغړونه ده. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس د چټک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روان وو. د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی هسپتال ته وړل شوي. په هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا د ځینو زخمیانو حالت لا ښه نه دی. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
دغه پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د جولای په 15 نیټه په کوټه کې د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه لویه اولسي غونډه کیږي چې پکې به د مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز شریف هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي او هلته به له افغان چارواکو سره د سولې په روانو هڅو خبرې کوي. خو په دغه خبر پاڼه کې د خلیلزاد د کابل د سفر نور ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د تم پړاو د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هغه هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته د خبره په خپل ټویټر پاڼه کړې. پامپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول له ترهګرۍ سره د مبارزې سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ په برخو کې د پرمختګ هیله ښودلې. وزیر اعظم عمران خان پرون په واشنگټن کې سیډنیز ادارې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې ویلي تمه ده چې طالبان زر د کابل پوهنتون 2 تختول شوي استادان خوشي کړي. د کیون کینګ په نوم یو امریکایي او د ټیموتی ویکس په نوم یو آسټرلوي د 2014 کال د اګست په میاشت کې تختول شوي وو. د نړۍ 15 واکمن هیوادونو بعد روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د ایټمی تړون د بشکولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین بعد د جولای په 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره دغه تړون په اړه د عمل په یو جامع پلان خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېره ورځ په یو بیان کې ویلي د غونډې د فرانس، برتانیې، جرمني او ایران په غوښتنه رابللې چې په کې به دغه پلان د عملي کولو په ټولو اړخونو بحث کیږي. د دغه تړون له مخې چې پخوا یې امریکا هم برخه وه، تهران د بندیزونو د نرمولو په بدل کې د خپل ایټمي پروګرام تر ډېره حده د محدودولو لوس کړی و. تیر کال ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له دغه تړون وویست او په ایران یې اقتصادي بندیزونه بیا عملي کړه. او د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپلې کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د سفري بندیزونو له وجې داسې نشي کولی. دغه بندیزونه په ایران او نورو څلورو مسلمانانو هیوادونو لګول شوي دي. د ایراني نژادو امریکایانو ډلې د جولای په 23 په یو مقدمه کې شکایت کړې چې د دوی کیسونه تر میاشتو پورې ځنډول شوي دي. دوی وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ او په ایران د ځینو بندیزونو له وجې دوی په رسمي توګه د خپلو کورنیو لپاره درخواستونه نشي لیږلې. د دوی یو وکیل ایسوسیټډ خبري ایجنسی ته ویلي دوی عدالت ته له تلو پرته بله لار نه لري. د امریکا د داخلي امنیت ادارې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 159 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 178 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 50 پیسې او 199 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 178 روپۍ 13 پیسې او 199 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 پیسې ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملک کې اپوزیشن ګوندونه په ګډوډۍ رامنځته کولو تورن کړی دي. یو کار په وای
دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه که په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
د قبایلي ضلعو انتخاباتو کې کامیاب شوي کاندیدان وایي د خپلو سیمو د ستونزو د حل لپاره به کار کوي.
دا چې په چک پوسټونو باندې هم هلته مسالې شته او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګېږي چې هسپتالونو مسالې دي، هلته د سکولونو مسالې دي، وختي به د دې روکتام کوو.
خو ځینو ناکامه ګرځول شو امیدوارانو بیا د انتخاباتو په شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. په 19 پروګرام سباوونکي به د ماشومانو د لیک لوست پر صلاحیت خبرې واوري.
موږ مشرانو ته بل زبان کې ورته سبق پیل کیږي. مشوم ته بیسیکلی موږ ورته وایو چې کانسپټ کلیئر نه وي، هغه مشوم پوه نه وي چې زه کوم سبق وایم هغه زه څه وایم.
هفتهوار پروګرام د نړۍ رنګونه هم لرو، راسره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک پر اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې دي او هغوی یې په دې تورن کړي چې ملک نارامه کوي. عمران خان د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وویل په ملک کې پر روانو احتجاجونو سربیره بیا هم د احتساب عمل جاري ساتي او هم به د ټکسونو راغونډولو لپاره خپل اصلاحاتي نظام عملي کوي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د واکمنۍ لومړی کال د توري اورز پتوګه مانزي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پوری کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملکی ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار لمخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونه د جولای پر 23 د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړي. نموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل، زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی وایي که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وي، نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه وکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه رانغه. نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصہ ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2003 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د شپیتو کلونو قرضه 6 کروڑ روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 1.5 کروڑ روپۍ رسولی. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د استبلیشمنت د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغه خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج برخلاف تللی دي. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغوی باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغوی احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملکي د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیونه آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15مه په عامو انتخاباتو کې استبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلي کړې وي او عمران خان د هغوی غوره کړل شوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
د پاکستان او امریکا چارواکي په واشنگتن کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ګټور بولي او وایي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سرنګلې اړیکې ښې شي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي لا هم امریکا کومه دقیقه نیټه نه ده ورکړې چې له مالی بحران سره مخامخ پاکستان ته به ودرول شوې مالی مرستې کله بحال کړي. د اسرار المومن په دې رپورټ کې نور تفصیل اورو.
پاکستانی چارواکي د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستۍ درې ورځنی سفر ډیر ګټور بولي، خو شنونکي وایي دا سفر سل په سله ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټنن جنرل تلت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته ویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرې پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. خو امریکې لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوې مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب وو، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې بندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسمه نظر نه دی ښودلی او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
یا دوی چې امریکای یونیم کال مخکې پاکستان ته ورکول کې دونکو 1.3 ارب ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکای ته دروغ ویل دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پورز ویل چې د پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګرې پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخرالاسلام اسلام وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور وو، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدي.
امریکای خواهش دا دی چې په ټول دنیا کې چې د ترهګري کوم لړۍ دا د کنټرول کې شي او بیا په تیره تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغې کې پاکستان د هغوی سره پوره کومک وکړي. نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته د امریکا پام وکړي او نور طاقتونه د پام وکړي او هغې کې د ورسره ملګرتیا وکړي. نو دواړو په خپلو خپلو مقاصدو د پاره په خبرو کې ټینګار کړی دی او په هغه باندې خبرې او بل سره کړی دی.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخو عمران خان چې د جولای په 6مه امریکا ته په ورځني سفر ولاړ ویلې دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22مه په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکای دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه بعد د جولای 22مه د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډیر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډیر فرق راولي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او درویش نور زخمیان دي. دا پیښه تیر ماښام په جتک سټاپ هغه مهال شوې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ ښکاره پیښه وه. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټو شرکی بای پاس د چیرمه پر جتک سټاپ تیر ماشام هغه مهال وزوره ور چاودنه وسو کله چې هلته ګڼه ګڼه زیاته او زیاتره خلک د کار کتار کولو وروسته برته وخپل کورو ته روانو. په چاودنه کې دوه کسان وجل سوي او دروش نور ټپیان سوي دي. څوک چې سم د لاسه د کوټ و لوی روغتون ته ورسول سول. د چارواک پوینا چې دا چاودنه دومره زوره ور و چې لامل د جنو دکانو او په شاوخوا کورو کې چې هم مات سوي دي او د غډولې وچین موټرانو هم زیان اړولې دي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر پیښه سخت خواشنی څرګنده کړې او د قیمتي انسانانو پر وژنه د افسوس اظهار کړی دی. په کوټه کې د نوموړي لوري په جاري سوي او بیان کې ویل سوي چې دا د ترګري ښکارا پیښه ده چې مخه د ورانکار لوري په عادي وګړو کې ویر خبرول دي. هغه د پولیسو څخه د پیښې په اړه رپورت هم طلب کړی دی. د چاودنه په داسې وخت کې سوي ده چې واځي و ورځ وروسته یعنی د جولای په 15مه نیټه به د ازب اختلاف لوري د حکومت په ضد په کوټ کې ودرنه جلسه را بلل شوې ده. وکم ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه په ګډون د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف لور مریم نواز هم وینا کوي. څوک په سیاست کې د قدم شودلو وروسته په لمړني ځل وکوټ ته راځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا سملی ته نوی منتخب شوی د قبایلي ضلعو استازي وایي د بدمنۍ په ګډون د خپلو سیمو نورې ستونزې به په سملی کې راپورته کوي. دوی وایي جنګونو، کډوالۍ او د حکومتونو نه پاملرنې سخت ځپلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6مه د خیبر پښتونخوا سملی 1400 چوکو لپاره په قبایلو کې انتخابات وشو. نور تفصیل اسرار المومن راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په 6مه د خیبر پښتونخوا 1400 څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر د نهې په ورځ یې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامني ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي.
نو باندې عمل ته مسالې شته، خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېری علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه د اووه بجې نه د سهار د شپږو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځي او داسې بیا چې کومه د اسپیټالونو مسالې دی هلته د سکولونو مسالې دي ته د بدبختی ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس د پاره د جنکو چې کوم هلته ډیګری کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړیږي. نو دا چې کومې کیسې دي وختي به د دې روکتام کوو او بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان د راوستلو کوشش کوو.
بل خو د مومند ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی اله وس په صحیح مانو کې په خبر پختونخوا صوبه کې زم شوې دي. دا په خبره چې قبایل او یو کلونو رئیس له خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپور تکړي.
او زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي، زمونږ بنیادی مسائل صحت دي، د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چدينو کډوال شي او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شیز دی چې پاغه باندې خلکو نظر دی هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو. 3% په ان ایف سی کې ریوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر دوسه پورې نه دی راغلی. بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو ستاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکو. نو دغه عملونه ټول لا
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجاز خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللی وو او یوه تشه رامنځته شوې وه چې د صوبایي انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامني هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه یې وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپل پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی
دا نه چې چې الیکشن فولو یا یو فلا عدالت رالو یا پولیس رالو نو بل څه وخت اخو ځان دې یو ماشره دا مات ګوډا دا جګړې دی پکې نو آلته کې اصل کافیا د پورې تم شو نه وایلن بیا هم ستړي نو هغه هم دا بیان نه بدلول وی.
په تیر وختونو کې تل د نړیوال لخوا په پاکستان تورونه لګیدلی چې پر خپل خاورې د زینو ډلو وسلوالو ته پټنځي نه ورکړي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیر پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې صوبه انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې زم کړل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان یو سل یو لسم حلقه باندې شو انتخاباتو نتیجې خلاف جمعیت علما اسلام په سیمه کې د پولیو مهم بایکاټ کولو اعلان کړی. په سیمه کې د ګوند مشران وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې د یادې حلقې په ځینو پولینګ سټېشنونو بیا انتخابات ونشي. په سیمه کې ځینې نور آزاد امیدواران هم د یو سل یو لسمې حلقې نتیجه نه مني او بیا د انتخاباتو غوښتنه کوي. خو د الیکشن کمیشن چارواکي وایي انتخابات شفاف شوي که څوک اعتراض لري نو الیکشن ټریبیونل ته درخواست وکړي. عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان میرعلی کې جمعیت علما اسلام فیډلا او نور آزاد امیدواران یو سل یو لسمې حلقې انتخابي نتایجو پر ضد د 1300 ورځونو په احتجاج دي. 13 ورځ شمالی وزیرستان جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی کې په یو غونډه کې وزیرستان کې د پولیو ناروغې پر ضد ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو مهم بایکاټ اعلان کړي او ویلي دي تر هغې به پولیو مهم بایکاټ وي تر څو چې یو سل یو لسمې حلقې نتایجو په اړه یې مطمئن کړي نه وي. آزاد امیدواران بیا د غلطه په ټولو سټېشنو د ری پولینګ یا الیکشن غوښتنې کړي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فیډل امیر مولانا محمد رومان میر علی اجلاس کې وویل یو سل یو لسمې حلقې آزاد امیدوار جمال داوړ وایي د غلطه په ځنو سټېشنو په زور ووټونه اچول شوي چې بیا د غلطه د الیکشن غوښتنې کړي.
په شو کې چې کم څه شوي دي هلته دانته بدمشي شوې ده چلته مکمل پولینګ سټېشن یرغمل شو زمونږ جنټان راوستې شوې دي او دی په خپل ځنو ته ټپې والې دي. نور ډېر بلد اسې پولینګ سټېشن دي په هر ځای په پولینګ سټېشن باندې انتهایی بدنظمي شوې ده او د خپل خوښې د کاندید لپاره موکا وا د ټوله د منلو نه ده په هر ځای کې د ډېری پولینګ وشي.
یو بل آزاد امیدوار اسدالله شاه وایي دوی شپږو آزادو امیدوارانو متفقه خبری غونډه کې یو سل یو لسمې حلقې نتایج مسترد کړي.
بشواشه چې کیما دان دي شوې ده خصوصا په پنځه پولینګ سټېشنې باندې هغه میج نه تسلیموي د ری الیکشن مطالبه کی او بایومټریک تاو شي چې کیم زو دان دي شکایت موصول شو دا میج د مطالبه کی چې کیم کاندیدټ یا اعتراض وی فیر الیکشن میج غوړي چیرته دان دي شوې ده چې چیرته دان دي شوې ده بیا دا بایومټریک یاو شي چې پتا ولګي چې دان دي چا کړی ده.
په دې اړه مو چې کلا شمالي وزیرستان کې انتخابي کمیشن چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل قانونی طریقہ کار مطابق سوک چه کم اعتراض لري نو الیکشن ٹریبیونل تبازی درخواست بکړي چې هغه به د قانون سره سم دغه شکایتونه ګوري. شمالي وزیرستان په یو سل یو لسم حلقہ پاکستان تحریک انصاف امیدوار اقبال وزیر په 1200 ووټونو سره ګټلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د یو ځایي غیر دولتي ټولنې لخوا د سویس دولت په مرسته د ماحولیاتي بدلون او دایې د اثراتو په اړه شپږ میاشتنې روزنه سر ته رسېدلې. په دغه تربیتي پروګرام کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه 1400 خبریالانو برخه واخیسته. خبریالان داسې پروګرامونه ګټور بولي او وایي چې د ترلاسه شوې پوهې په بنیاد د ماحولیاتي بدلون په اړه ښه معلومات ولس سره شریکولی شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
پیخور کې د اسلام آباد سره تعلق لرونکي غیر دولتي ټولنه چې د موسمونو په بدلون کار کوي تر سوري لاندې روزنه کې ویل شول چې پاکستان هم د نړۍ په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمونو بدلون څخه سخت متاثر دی. د دې کې ویل شول چې پاکستان کې مسلسل تازه اوبه کمیږي او لس او دولت سره په دا اړه پوهه د نش برابر ده. د پروژې مشر انمزیب مشال ریډیو ته ویل چې خبریالان او رسنۍ په دا کې خپل ښه کردار ادا کولی شي.
هر چاته د اوبو مسله ده، هر چاته د هیلت مسله ده، کلائمیٹ چینج پر ہیلتھ بانے ہم پر صحت بانے ڈیر زیاد اثرات تھی اگر ان علاوہ چھ دا سوک زمگا کاشتاران ڈیر زیاد تھی پر کے پی کے چھ دا غیب بانے ڈائریکٹ مسئلہ رازی نزکا اس خلق تپوس کے چھے دا ولے دا موسم ولے بدلی گی یا زمگا باران ولے نکی گی یا باران دورا ڈیر ولی کی گی خلق کو سوالی نہ شروع شوی دی چھ دا ولے دا سے چلتے خلق چھ سوال کے اگر خوبیا دا لازمی غواڑی چھے زمگا دا حکمرانان چھ دی پدے بانے سکارو کی چھ مونگا دی شیزنو نہ بچ کی.
اخیر ورځ خبریالانو ته روزنه ورکوونکی پیښور کې د اپ نیوز بیرو چیف سپی الله ګل د میډیا په کردار بحث وکړو. دوی ویل چې د پاکستان رسنۍ د اړخ ته ډیر کم وخت ورکوي.
بس خالي دی چې نن کوټ ګرمي شولا خو په دغه سوچ شو نه کوو چې یار د ګرمي ول راغلې ده او به چې کومه دی او به خالي مو ځای وو او بیماران شو دا سوچ نه کوو چې دا بیماری د کوم وجه نه ده اوس لکه خالي ما لکه دغه د خېټه بیماری دي مختلف او به نه دي نو خبر یا لیان چې کله په دغه باندې خبري دی د پوهه زیاته وي نو بیا به هغه خبر چې کومه ده خوشې به مخ خلکو ته وړاندې کولای شي.
روزانه کې ګډون کوونکي د پیښور جیو نیوز خبریال آفتاب احمد زیاته کړه چې دوی ته یو شمیر معلومات ترلاسه شول او دوی به دغه معلومات خپل راپورونو کې شاملوي.
مخکې خو مونږ پدای نه پوهېدو مونږ خو ویل چې بس بارانونه وشو سیلاب رالو خو بارانونه دومره زیات ولې وشو چې دای د وجه نه سیلاب رالو دا مونږ ته پته ولګېده. عین علاوه مونږ ته دا پته ولګېده دا کمی اوبه کم چې مونږ لګیا یو بې درېغ استعمالو لکه د سکلو په اوبو باندې مونږ خپل موټر هم وینځو د سکلو په اوبو باندې مونږ لګیا یو خپل باغیچه له هم اوبه ورکو د سکلو په اوبو باندې مونږ لامبو نو دنیا کې خچړ دم د سینې کیږي.
تسواد سره تعلق لرونکو د پښتو ژبې ټي وي خیبر نیوز خبریال شایسته حکیم وای
اوس مونږ ته دا پته لګی چې آیا دا یوازې د خلکو نه د زمونږ هم مسله ده مونږ غا پزان باندې راول مطلب ځان په هغه کې شامل کو نو مسله چې د ډېر د بو مسله شو دا سي ماحولیاتي تبدیلیاں چې دی هغه پکې راغلي مونږ ته پته لګی دل چې سونه مطلب کمې ده زمونږ په میډیا سایټ ته چې مونږ دغه طرف ته چې نو رپورټینګ نه کوو.
روزانه کې د سواد ملکن ایبټ آباد وزیرستان او پیښور خبریالانو برخه واغسته. په دغه مهال خبریالانو په موسمیاتو بدلون هغه راپورونه وړاندې کړل چې دوی په دغه موضوع جوړ کړي ول. وروسته ویل شول چې د روزنې ورکولو دغه لړۍ به د نورو سیمو خبریالانو ته هم غځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، پیښور.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
حکومت
وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ٹول آگا قوانین چکم سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یونیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر هم د مشال ریډیو خبرونه او پروګرامونه تعقیبولی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه به له شاهین بنیری نه واورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي پر پوځي پوستا د برید نورستو په پښتون ژغورني غورزنګ ځنې بندیزونه لګول شوې دي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې د مطالعاتو په مرکز کې په یو وینا کې کړې ده. بلخوا د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي په پوځي بي ځای تنقید نه دی کړی او یوازې د خپلو حقونو لپاره پورم مبارزه کوي. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درویشت نور جوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس د چټک بسونو په سټاپ هغه مهال وشو چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روانو. د برید ذمواري لا چا نه ده موندلې. جمعیت علما اسلام د شمالي وزیرستان یو سل یو لسمې حلقې د نتیجو پر ضد احتجاج په توګه د پولیو مهم نه بایکاټ کړی دی. دا پریکړه پرون په میرالی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په یوه غونډه کې وشوه. د ګوند مشران وایي تر هغه بعد د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه نه اخلي تر څو چې د یادې حلقې په ځینو انتخاباتي مرکزونو بیا انتخابات ونه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره ورځ کابل ته رسېدلی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. له ارګ څخه د خبر شوې خبر پاڼې تر مخه زلمی خلیلزاد به تر څو ورځو پورې په کابل کې وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو کې پرمختګ وګوري. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن کې د وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروستو پر خپل ټویټر پاڼه کړې او د نړۍ 15 ځواکمن هیوادونه د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت کې خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي دنیا په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ساسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس بل اونیزه خبرونه سباون هم را سره په دې پروګرام کې موجود دی چې دا ستاسو لپاره هر اونۍ انیس اجمل تیاروي. راځي چې دواړه پروګرامونه ته وښو.
د مشال اړ اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې سپوږمۍ ته د انساني میشن 50 کال پوره شوي دا د ټکنالوژي په ډګر کې تر ټولو لویه کامیابی ګڼل کیږي. د 1969 کال د جولای په 14 مستور مزل نیل آرمسترانګ، بوز آلډرین او مایکل کونز په اپالو میشن کې په 11 منټو کې مدار ته رسیدلی وو. د دې سلور ورځې وروسته نیل آرمسترانګ او بوز آلډرین د سپوږمۍ په سطح قدم ایښودی وو. په هغه وخت کې سټیرن 5 یو قوي راکټ ګڼل کیدو چې سپوږمۍ ته ستور مزل لیږلی وو. د هغه راکټ وزن 2700 ټنه وو. په لندن کې د مصر فرعونونو 13 نسل د یو بادشاہ غلا شوی او نیمه مجسمه په ریکارډ 950,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. دا د فرعون خاندان بادشاہ توتن خامن مجسمه ده خو له برنه ماته شوې ده. د رویټرز خبري ایجنسی تر مخه د مصر چارواکو دا نیلامي غیر قانوني او متنازع ګرځولې ده. د دوی په خبره د توتن خامن مجسمه د مصر له عجایبګر غلا شوې وه. د لندن په آکشن هاوس کې د دې نیلامي په اړه په عربي میډیا کې ډېر راپورونه راغلي ول او دای فراډ ګرځولې دي. خو آکشن هاوس د مجسمې نیلامي په اړه د مصري چارواکو خبرې رد کړې دي. د توتن خامن دا مجسمه له کاڼي جوړه ده او داسې ګومان کیږي چې شاوخوا 3000 کاله مخکې جوړه کړل شوې وه. دا مجسمه په نامکمل حالت کې ده او یوازې سر یې په خپل حالت کې دی. دا مجسمه 9 سانتي متره ده. دا په 1900 کال کې له مصر نه په غیر قانوني توګه لندن ته وړل شوې وه. د برتانیا ګارډن ورځپاڼې په خبره د مصر چارواکو د نیلامۍ مخکې آکشن هاوس ته یو لیک استولی وو او خپل اندېښنې پکې څرګندې کړې وې. په نړۍ کې مړ سمندرګي تر ټولو نمکین تالاب دی. د دې لویدیز غاړه کې اسرائیل او ختیځ کې اردن دی. دا په وچه کې له سمندر سطح تر ټولو ټیټ ځای دی چې 1400 میټره دی. د دې ترڅنګ دا د نړۍ تر ټولو ژور نمکینې اوبه هم لري چې په 300 میټره کې دي. د دې تر ټولو خاص خبره دا ده چې په دې ځای کې شیزونه او خلک نه ډوبیږي بلکې د اوبو په سطح ګرځي. په ټلویزیون او انټرنیټ د لارې د انسانانو ترمنځ تر سره کیدونکې مختلفې لوبې خلک ګوري، خو اوس به د روباټونو د فوټبال نړیوال کپ سیالي کیږي. د نړۍ له دیشتو هیوادونو څخه روبوټ د آسټرالیا سډنی ښار ته لیږل شوي تر څو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. کارپوهان وایي چې دا ډول سیالۍ به روبوټ جوړوونکي وهڅوي چې تر پخوا ډیر او ښه کار وکړي. د یو روبوټ جوړوونکي د بی بی سي نړیوال سرویس ته ویلي چې پخوا به روبوټس یوازې پاس ورکولی شو او شوټونه به یې کول، خو اوس روبوټس به په خپلواک ټول اپا سټراتیجی سره لوبه کولی شي. خو لا هم د لوبي پر مهال د روبوټ د غورځېدو په سید یو شمیر ستونزې موجود دي چې باید حل شي. د دې ماشيني فوټبالرانو بل ستونزه دا ده چې د دې مقابل لوري ګول په سمه توګه نشي پیژندلې او کله ناکله خو ان په خپل ځان ګول وهي. روبوټ جوړونکي ډاټ خي چې تر 2050 کال پورې به داسې روبوټ جوړ کړي چې د نړۍ د انسانانو تر ټولو پیاوړي فوټبال لوبډله یې هم سیالي ونکړي شي. د امریکا د خلائی تحقیقاتی ادارې ناسا پر هغه تصویرانو څېړنه کوي چې کیروسیټي خلائی گاڑی له مریخ سیارې څخه ورلېګلې دي. په دې تصویر کې یو مرغه له الوتو په حال کې لیدل کیږي. خو د یو اف او محققین دا ادعا کوي چې لدې اکسدا سخکاری چې د ناسا ستور بیړۍ یا کیروسیټي خلائی گاڑی د مریخ په ځای بلې خواته تللې ده. د برتانیې د ایکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې ناسا له 2012 کال راهیسې د کیروسیټي ستور بیړۍ یا روور په وسیله چې د یو موټر همره غټه ده پلټنو ته دوام ورکوي. د ناسا په همدې اړخیز معلوماتو کې ظاهرا د مریخ د وچې سطح او جیولوجیکي وضعیت څېړنه او همدا راز دا رازونه شامل دي چې آیا په دې سیاره کې کله هم د ژوند اثرات موجود ول او کنه. د جاپان سونی کمپنی اعلان کړی چې تاویدونکي سمارټ موبایل ټلیفون په جوړولو کار شروع کړی دی. د راپورونو تر مخه دا فولډیبل یا تاویدونکي موبایل به د روان کال تر اخره یا په راتلونکي 2020 کال کې وړاندې شي. د دې موبایل ټلیفون په اړه ډېر معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو راپورونه وایي چې تر ټولو جدید ټکنالوژي پکې کارول شوې ده چې 5G به هم سپورټ کوي. د دې ترڅنګ په دې کې نور نوي فیچرز هم معرفي شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سپایډر مین فار فرام هوم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټوئی سټوري 4 دی چې 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کرال دی چې 10.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ریتک روشن فلم سپر 30 په لومړي نمبر دی چې د 70 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم آرټیکل 15 په دویم نمبر دی چې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د شاهد کپور فلم کبیر سنگھ په دریم نمبر دی چې د 2.17 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهوري کمپنی ډیزنی نوې فلم مولان لومړی ټریلر خپور شوې دی. د دې سیریز انیمیټډ فلم په لومړي وار په 1998 کال کې وړاندې شوې وو. د دې سیریز دویم فلم په 2015 کال کې نوښته پر وړاندې شوې وو، خو ډیزنی کمپنی په دې بشپړ فلم جوړ کړی دی. دا فلم د چین یو افسانوي اتل مولان په اړه دی. دا فلم نیکی کارو جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی دی چین بادشاہ امر وکړي چې هرې کورنۍ نه به یو تن په فوج کې شاملېږي چې د خپل هیواد دفاع وکړي. د مولان پلار ناروغ وي نو ځکه هغه په فوج کې شامل شي. فلم مولان با د راتلونکي 2020 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. Yes. I will pray on to us all. Quiet. Composed. Graceful. These are the qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan. It is my duty to fight. د برتانیا او سپین سینما په شریکه فلم بون ا کینګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د سعودي عرب پخوانی بادشا فیصل بن عبد العزیز په ژوند جوړ دی. په فلم کې د بادشا فیصل چې سبق شاهزاده او په برتانیا کې په سفارتي مشن وو ژوند خودل شوی دی. په 1919 کال کې فیصل په 14 کلنۍ کې انګلند ته لاړ شي. نوموړی د 1923 کال تر 1915 اویم کال پورې د سعودي عرب بادشا پاتې شوی وو.
This morning we learned that Sharif Hussein has conquered Mazir.
Sorry, Sylvie.
That's our land.
Al-Malukum! Al-Malukum! Abashirkum al-Shiyuk da'um wal-Adalam!
I think the time has come for you to come to England.
And Faisal will go.
Faisal has no experience.
Faisal's my son. He's a man already.
Prince Faisal ibn Abdulaziz al-Saud, Ahmed ibn Thunayan, and Mr. St. John Philby, Your Majesty.
Friendship is about respect. Friendship based on superiority is no friendship at all. Let Hussein and his sons govern Mesopotamia and Transjordan, if they have enough support. But leave Arabia to my father. He is the only true leader.
No man commands more respect across Arabia than Prince Faisal's father.
نیندی سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوی فلم بٹلا ہاؤس لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې په 2008 کال سپتمبر میاشت کې د نیوی ډیلی جامع نگر کې د مشکوک پولیس مقابله په اړه حقایق وړاندې شوی دي. په بٹلا ہاؤس کې پولیسو دوه مشکوک ترهګر وجلی وو چې د دوی په خبره ترهګر ډلې سره تړاو درلودو. په فلم کې جان ابراهیم پولیس والا وی. فلم بٹلا ہاؤس په اگست 15 نمائش لپاره وړاندې کیږي.
یہ سب تماشا کیسے ہوا سر؟ وہ صرف میرے آرڈرز فالو کر رہے تھے، اور آرڈرز صرف انویسٹیگیٹ کرنے کے تھے، گولیاں برسانے کے نہیں۔
سبھی کے سبھی بے قصور ودیارتھی تھے، اور ایک فرضی انکاؤنٹر تھا۔ ابھی تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ہے۔ سنجے کمار از اے مونسٹر۔
جن لڑکوں کو آپ نے مارا وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس تھے؟ بے قصور اسٹوڈنٹس؟
اسٹوڈنٹس کہا میں نے، بے قصور نہیں کہا۔ ایک ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے سرکار جو رقم دیتی ہے اس سے زیادہ تو ایک ٹریفک پولیس حوالدار ایک ہفتے میں کما سکتا ہے۔
دلی سے آرڈر آیا ہے۔
کسے ساتھ سننا ہے آپ کو؟ ایک پولیس والے سے۔
چلے
کہا
جیت گئے۔
عزت، فرض، دیش، سب ایک چٹکی میں دھواں۔ ایسے وہ چٹکی تو شاید پہلے کب کی بچ چکی ہے سر، اور دھواں آپ سب کو سچ دیکھنے سے روک رہا ہے۔
نیندی سینما مشهور اداکارانو اکشے کمار، ودیا بالن، سوناکشی سینا او تپسی پانو نوی فلم مشن منگل لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند خلائی ادارې اسرو لخوا مریخ سیارې ته د منگلیان مشن باندې جوړ دی. هند په 2013 کال په نومبر میاشت کې مریخ سیارې ته مشن لیږلې وو چې د هغې سیارې فضایي څېړنه وکړي. په دې مشن شاوخوا 3.25 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو. فلم مشن منگل به د اگست په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Copy that. This is Rakesh Dhawan, Mission Control, initiating command for launch.
Roger that. All procedures start.
We are good to go for launch.
19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل وی الله مسپارم.
اوس وخت شوې ده د اونیزې خبرونې سباون. اوریدونکو، د تعلیم مبارزان دا شکایت کوي چې په پاکستان کې اکثره ماشومان د خپل نصاب کتابونه په سمه توګه نشي لوستلی او د هغې په معنی هم نه پوهیږي. په روانه خپرونه کې هم پر دې موضوع بحث شوې ده. د دې ترڅنګ له یوې ماشومې اروج سره مرکه هم لرو. خپرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده، راځئ چې واورو. سباون خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه ومنه. اوریدونکو، په پاکستان کې د تعلیم مبارزان وایي چې په دې هیواد کې ګڼ ماشومان د خپل کلاس یا درستیو کلاسونو کتابونه په سمه توګه نشي لوستلی. د مبارزانو په وینا، دا ماشومان د نصاب سره سره نور کتابونه هم په سمه توګه نشي ویلی. په روانه خپرونه کې به د ماشومانو پر دې ستونزې له کارپوهانو او د حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ یوې ماشومې سره مرکه هم لرو. سیڈنی سے ادارے ویلسن سینٹر د نادیا نوی والا یو سیڈن اخبار کړی دا. په دې سیڈنا کې ویل شوی چې په پاکستان کې ګڼ ماشومان له سکولونو بهر دی، او چې کوم ماشومان سکولونو ته ورسی نو آی هم د تعلیم د یو ناسم نصاب تر لاندې زده کړې کوي. نادیا نوی والا لیکي، د پاکستان په اکثر سکولونو کې ماشومان د کلونو تیرولو وروسته هم په سمه توګه کتابونه یا نور څه نشي لوستلی، او د دې یو لامل بهرنۍ ژبې دي. سیڈنکاری نادیا په خپل رپورٹ کې د خیبر پختونخوا سکولونو د هغې د تعلیمي نصاب ذکر هم کړی دی. هغه د بلکې په توګه لیکي چې په اکثر سکولونو کې د سوشل سټډیز مضمون په انګریزي کې دی. بیا په دې سکولونو کې د انګریزي جملې په اردو کې ترجمه کیږي، چې دا شان د دواړه ژبې د پښتنو ماشومانو لپاره خپلې نه دي. د ماشومانو تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې الف اعلان یو مشر عمر اورگزی د نادیا نوی والا د سیڑنې پاړه مشال ریډیو ته وویل، په پاکستان کې د ډېرې مودې راهیسې دا ستونزه موجوده ده، خو څوک ورته پام نه کوي. هغه وایي، په پاکستان کې تر اوسه د لازمي تعلیم لپاره قانون آرټیکل 65 اهم په سمه توګه نه عملي کیږي.
دا چکم ویلسن سینٹر ریسرچ ته دا نادیا نبی والا چکم دا غفلو دا اغه دا ریسرچ په پاکستان کې مختلف سکولونو ته غویزټ کړی دي. اگر دا خبره ضرور کړی دی چې مطلب یو اړخ ته مونږ خبرې کوو چې آرټیکل 25A مونږ امپلیمنٹ نه کا، او هغه وجنا مطلب چې دونیم کرونا مشمان په پاکستان کې د سکولونو نه بهر دي. بل اړخ ته چکم سا مشمان په سرکاري سکولونو کې سبق وای، آیا هغه دومره زده کړې هم کوي؟ هغه په پیږي مطلب، او به دې ریکمینډیشن څه دي چیرې دا سکول پکار دی؟ یو په پاکستان کې مطلب چې کو ایجوکیشن، مطلب پرائمری لیول کو ایجوکیشن، فیمیل ټیچر د هایر کی، او بیا د جنډر فری کی، مطلب چې د الکانو د جنکو د پرائمری لیول پر پنځم کلاس پر یو سکول وګرځول شي. د پنځم جماعت ایگزام هم لازمی وګرځول شي، ولې چې پنځم کلاس استاد چې کوم وی هغه نه دا تاسو وکړی شي چې په پنځم جماعت کې ماشوم سبق زده کوي کنه، او بیا د میډل کلاس مطلب چې اتم پر هم دا اکاؤنٹیبل وګرځول شي، هغه ایگزام هم کمپلسری کی. اوس پوری د څومره په پاکستان کې دلته کې ایگزامونه کیږي د پنځم جماعت او اتم جماعت، دا په اسسمنٹ بیس باندې دی، اسسمنٹ کیږي، تر څو پراپر ایگزام نه وي. اوس دلته کې مونږ چا باندې بلیم نشو لګولای، پکې په پرایمری کې مشوم زکړه نه کړي، که په اتم جماعت کې مشوم زکړه نه کړي، چې هغه په انم جماعت کې فیل شي. مسله په دې رپورٹ کې دا ګرځول شوی چې خپل زبان کې د مشوم د سبق وخی.
عمر اورگزی زیاتوی ماشومانو ته په نورو ژبو کې زده کړې ورکول کیږي، چې دا شان اغه د سبق په پوره مطلب پوه نشي. نوموړی وايي، باید تعلیمي نصاب د هم د ماشومانو د ذهنونو مطابق جوړ کړل شي.
اټل نمخ هو جی مین هر د دې چې زمونږ ماشومانو ته لکه په دې رپورټ کې دا خبره شوې ده چې یاره بل زبان کې مطلب ورته سبق خېل کیږي. مشوم ته بیسیکلی مونږ وته چې کانسپټ کلیئر نه وي، هغه مشوم پوه نه وي چې زه کوم سبق وایم، هغه څه وایم. زیات تر دلته کې مشومان په انګلیش کې به ورته سبق یا بل ژبه کې سبق به ورته خي، خو مشوم ته دا پته نه لګي چې ما ته استاد څه وایي. زه سدي لند مثال درکمه، ډیرو استادانو سره ما په خپل باندې انټراکشن شوی ده، هغه د نهم لسم مشومان دي، هغه لیکویډ نه پیژني چې لیکویډ بیسیکلی دي څه. هغه ته لیکویډ سپیلینګ هم ورزي، هغه لیکویډ پتم د چیرې لیکویډ مونږ یو شی وي، خو مونږ ته پته نشته دا لیکویډ څه ته وي. نو دا دسي دي چې په دې باندې ډیرو ځای کې استاد کانسپټ هم نه کلیئر، خو هغه کتاب نه سبق وي. دا چې سلیبس مونږ هغه سلیبس اپناو کړی ده. دلته کې ډېرې بخونې سره مونږ که آرټیکل هم لیکو مونږ که څه لیکو مونږ دومره ګرانې ګرانې جملې لیکو چې بیا پسې ډکشنری آئی بیا پسې ګوګل ګورو. مونږ په سمپل الفاظو کې کس نه پوهیو. مونږ خپل لیکوال چې کوم ده هغه داسې لیکل کوي چې هغه خپله افیشنسي یا خپل هغه خلکو ته وښیي چې زه څومره قابل کس یم. خو هغه چې کوم آډینس دی کوم لیکوال دی چې چا سبق ورزده کړی هغه هغه په کوم زبان باندې پیږي هغه په کار چې خپل آډینس وپیژندي. په پاکستان کې صحیح خبره ده د ټیچر کیپاسټی دومره نشته چې هغه ماشوم ته صحیح سبق وښيي. ولې چې په دې سټډي کې دا رپورټ هم جاری شوی ده چې 94% استادان د انګلیش استادان داسې دي چې هغه ته انګلیش نه ورځي خو استادان د انګلیش دي.
او پروفیسر او د خبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پوخانی مشر فضل رحیم مروت مشال ریډیو تول په پاکستان کې تعلیمی نصاب د ماشوم د ذهن مطابق جوړ شوی دی. خو د ماشومانو په سمه توګه د لوستلو نه کولو وجوهات دا دي چې نصاب په مورنیو ژبو کې نه دی. استادان هم بیا د تعلیم ورکولو پوره مهارت نه لري.
بل ماشومان ول سبق چې کم دی اردو او انګریزي چې کم دی خپل ژبه نه دی. پښتو چې کم دی پښتو ډیرو سکولونو کې شته نه او چکم کې وی هم هغه هم اور تخین مګون ممن کوشش دا کیږي چې را لکه سو کې ونه واجی دی له وجنا مورنې شپه کې یو طرف ته نشتا بل طرف ته دغه پرابلم هم دی. کتابونه سخت نه دي کتابونه خو سخت سره کنه چې کتاب په پیغې حساب سره جوړ شوی دی لکه کې جی کې چې کم دی بیغه ناول ادنا کلاس کې به ورپسې دوام دریم سلورم داسې په یو په خاص ترتیب سره ځي کنه. خو اصلي توجه دی توجه چې کوم دی او اصلي ټیکنیک دی د سبق خودنه خپل یو طریقې کار هم دی هغه ټیکنیک ته خپل نه کې بیا پتا مقصد نه حاصل دی.
فصل رحیم مروت وای استادانو لا پکار دا چې د ماشومانو لوستلو ته زیات پام وکړي. هغه وای کدی حالاتو دوام وکړ نو د ماشومانو قیمتي وخت به ضایع کیږي.
من خو به خدای شپه پویدلو خبره دا نه و په کار مې چې سخت وي. خو هغه ګریجوال حساب سره سختي دی روپ ورو باندې دا څنګه چې میر تکی میر لکه سړی په ماشوموالي کې وای ډیر ماشوموالي کې نه وای هغه نم لسم په لوي میر تکی میر شو غالب شو څه یو نیم شی وي ورګه کنه. مخکې به دا ته استاد بچی مونږ ته خودل استاد به یو په مقابله کې مونږ ته نور شیرونه هم خودله کما ته دې چې ټیچینګ میتھډ هم چې کوم ده میتھډ دې هغه هم صحیح نه ده. په کار دا دي چې ماشوم ته د خپل علاقې د خپل جغرافیا د خپل تاریخ خپل هغه چې دلګي دلچسپي سره پیدا کیږي. مونږ خو من تاریخ جغرافیا د ټول شنو چې کوم دي کنه مونږ د نور شنو ولې خبرې کوي ولادي عربو خبرې کوي ولادي چرته د هند خسر ولا خبره کوي څوک سره مراکش ته علاقې کراچي نه خپل لا کراچي دفا سړی مراکش دی هغه سره اغستا روحاني ادروایز تعلق نه پیدا کیږي. لکه مطلب دا ده چې په خلاده خبره کې په بي اي پرچو کې ځکه کله یو نیم شچر ته وګورم به سړی ته ډېر افسوس ورزي کما چې دا وایي سکه دا لګیا پسې شي.
د الف اعلان اداري او مشر عمر اورنگزی وای په پاکستان کې د استادانو ته د سکولونو چټیانو پر مهال روزنه ورکړل شي. نو موړې وای د استادانو سربېره د پلرونو هم داسې مواردا چې خپل ماشومان سکولونو ته د لیکدبل سره سره د غیست کړو ته هم پام وکړي.
خپل زما ریکمنډیشن د دې چې یو خو کم اس کم پالیسی لیول باندې خبر وکما په پالیسی لیول باندې خو مونږ د دې چې استاد ته د پراپر ټریننګ ورکړل شي. مونږ دا چې په پنځم جماعت تم جماعت اکاؤنٹیبل شي مطلب چې دلته ایگزام د او کبیز بنیادی د یم پختون د پختو خبرې وکړو. نو زه دا وایم چې کم اس والدین چې کوم دي په خپل مشومان باندې غور وکړي فکر وکړي ولې چې څو پرې زما پختون بچی ته والدین توجه نه ورکړي مشوم الته سبق نه وي.
د پاکستان او پتیره بیا د خیبر پختونخوا چارواکو په صوبه کې د استادانو د روزنې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې ترڅنګ د استادانو نه امتحانونه هم اغستل کیږي او د چارواکو په خبره په موجوده وخت کې استادان د مریټ په بنیاد برتی کوي. خو پروفیسر فضل رحیم مروت وایي د پاکستان له حکومتي پالیسي او داسې سرګندېږي چې تعلیم یې په لومړیتوبونو کې نه دي شامل.
آیا زمنګا دولت حکومت ریاست آیا دغه زړه شته چې د تعلیم ورکم خلکو ته آیا منګا بجټ چې کم دی بودیجه چې کم ده د دې کال لا زړو ول بودیجه چې آیا هغه دغه جوګدي چې سړی د تعلیم لپاره څومره مقرره کړی دی تعلیم لپاره تعلیم پرایورټی وینه تا تعلیم ته توجه وینه منګا نور نور شیزونه دي چې لکه منګا دفاع پکار دی منګا بم پکار دی منګا الله کې دا څه نه دی اوس کول څه پکار دی لکه ما ته ویل چې بجټ تا سره نه وي په سکولونو کې اوبه څومره دي اوبه پاکستان سکول والی اس کریکلم هم دی کتاب هم دی کتاب سره استاد د ټریننګ هم دی سہولتونه هم دي کمپیوټر به ولګي کمپیوټر چې کوم دی کمپیوټر ول استاد نه وي کبه کمپیوټر وی بیا بجلی نه وي پس او به پس مسلال کې دلی شیاو
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار ضیاء الله بنگش بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره چا داسې کوم رپورټ نه دی شریک کړی چې په سکولونو کې اکثره ماشومان د خپل کلاس کتابونه په سمه توګه نشي لوستلې. هغه وایي هڅه کوي چې تعلیم معیار ښه کړي.
نو تاسو کوم څه رپورټ نه راغلی او ځکه چې موږ اوس کې د سرکاري سکولونو ریزلټ سره هغه ډېر ماشاالله د ځل خرالو 45% نه پاسه د مور ریزلټ اوس 72% رالو نو اوس خو بهتري طرف ته ټول سکولونه روان دي. ځکه کوم رپورټ در شریکي کوم پبلک کو هغه سټوډنټ د لرننګ حواله سره وي یا د ټیچر ټریننګ حواله سره وي یا د ټیچر پرفارمنس حواله سره وي نو هغه ټول رپورټس دي هغه موږ پبلک کو ګراوند ته اچو نو دا رپورټ یې موږ سره نه شیر شوی.
او وسله یو تکړه ماشوم سره مرکه اوروج د سوابې ضلع په یو سکول کې د ووم کلاس زده کوونکی دا. اوروج غواړي چې په راتلونکي کې استاد جوړ شي او په سیمه کې تعلیم عام کړي. راځي چې لاغې سره د مرکه وورو. خانو اوروج اول خوراته دا وایي چې ته کوم سکول کې سبق وایې؟
جی زه ورکینګ فوکس ګرامر سکول سمنسز سوابي کې سبق وایم.
نو ووم کې سبق وای او سکه زیات تکړه یو روج ستا پوزیشن څنګه راځي؟
جی جی پیرته هو 62nd راواله. جی از 4th راواله.
او د دینه مخ کې لکه تا کوم سکول کې ولې سبق وې؟
نو یونیورسيټي پبلک سکول سیډری.
نو هغه کې بیا څنګه ولکال ته ستا پوزیشن به خیر اتللې؟
جی التما فرست پوزیشن اوسه.
خا او سبق څنګه وای لکه ته خپل چې سکول نه راشي نو تیاری څنګه کې د سکول هوم ورک څنګه کې؟
جی د وخت کینته کې نن دا سیو دنته.
خا او تاسو را در مخ کې بس جوړیږي؟
جی ټیچر.
ټیچر به ولې جوړیږي؟ ټیچر به ولې جوړیدل غواړي؟
جی زما پڑھاول تدریس شو.
خا او خپل نور کتابونه ګوري د سکول کتابونه نه علاوه؟
جی کہانیان ول سیو نور سداسي ګرامر مېمریز کتابونه.
نو تاسو وایئ چې دا کتابونه انسان ته څه فائدہ ورکړي؟
جی دا کتابونه انسان ډېر په بره بوزي او ډېر دا ول ورکړي سیمه چلر ځانم په طریقې خو او انسان ته دا خیته علم حاصل الول ډېر هر مسلمان باندې فرض دي.
سیدا واخره کې څه پیغام ورکې نور ماشومان ته؟
جی دا څه پیغام بشر کون چې تعلیم دې حاصل کړي تعلیم نه بغیر هیڅ کم خرجونه نشي تیرول. جی سبق ویل ډیر فائدی سینو نو بیا دغه شانتي بل د تعلیم دا فائدې چې بل چاته ته خپل سکور کې چلنه ور دي چې کوم کې ته پوسټ کې دی هغه ورته خپل سکور.
نوروج ډیره مهرباني چې تاسو له پروګرام کې وخت راک خبرې درا سره وکړلې.
جی شکریا.
اوریدونکو د اوروج مرکه تاسو ووریدا. نن مو په خبرمنه کې پر دې خبرې کولې چې آیا په پاکستان کې ماشومان د خپل کلاس یا نور کتابونه په سمه توګه لوستل شي او کنه. هیله لرو چې د خبرونه به تاسو خوښه شوي وي. په راتلونکي بل خبرونه کې به د ماشومانو پر یوې بلې موضوع خبرې کوو. تر هغه پورې د خدای په امان.